نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان ښځې له دې غونډې څخه څه تمه او غوښتنې لري؟ پر دې موضوع به له خپلو میلمنو اغلې اوژې امیل او اغلې مستوره سیلاب سره خبرې کوم. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسی ووهو. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ 00420221300111. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکې فرهناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی، په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
په هرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت
لکلن چه طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو، خپل دندې مولا لاس ورکړې، بیکار شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دي، دا ده چې ژر تر ژره دې لکه پخوا په شان ښځو ته په ټولنه کې برخه ورکړي.
صحیح بسازن
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېیمې غونډې په اړه کتلي او خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی طالبانو ته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث تر څنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
منتها فهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کېږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د خپل میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت وستي او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوي. تاسو په راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی ده د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په 13مه جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي چې دا په ټوله کې درې ورځې راځي. اغلی سیلاب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، د یو افغان شتي په توګه باندې تاسو په دغه د ډول غونډو څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډو څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د یو افغان شتي په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبرې وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته او ارزه تسلیت. هغه زی اسیلاب خپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه لاسه ورکړي، دغوی کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوه قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې تاسو ډېر باثباته نه، متاسفانه. او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځ نه دی راغلی، متاسفانه او بدبختانه دا یو حقیقت ده چې باید موږ او تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه ته کله اوله دوره د طالبانو سقوط کړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امت نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص و چې زموږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه. جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص و چې هغه هیڅ مد نظر ونه نیول شول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوري دوره وه، بعضې نواقص متاسفانه او بدبختانه چې و بیش از حد استقلالیت نه درلوده د افغانستان نظام په اکثریت مواردو کې، دوی آزاد لاس نه درلوده په اکثریت مواردو کې، هغه داخلي اتحاد متاسفانه او بدبختانه شتون نه درلود. چې بالاخره پایله یې دا شوه چې نظام هم سقوط وکړ او هغه شل کلن لاسته راوړنې هم ټولې له بین نه لاړې. چې بدبختانه او په دې تاسف سره ډېرترین ضرر او زیان هم د افغان میرمنو ولیدلې، د نورو سیاسیونو دومره ونه لیدل، خو افغان میرمنو ډېرې زیاتې ولیدلې. او د افغانستان عام وګړ ولس متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پریکړه چې د افغانستان د خلکو په مورد کې کیږي، د افغانستان عام ولس دغه نه ډېر زیات متضرره کیږي. په لومړۍ دوره کې هم کله چې د دوهې ناستې کېدلې او مذاکرات کېدل، هلته هم د افغان میرمنو هغه نمائندګانې وې او هغوی خپل غږ پورته کړی و. دای ویلو چې باید د افغانستان په اړه کې هر موضوع مطرح کیږي، نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي. چې متاسفانه دې ته هیڅ توجه نه شوه او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته یوی د غزران هم دوی وګاله، متاسفانه او بدبختانه. دا دوره هم زه ډیره ورته خوشبینه نه یم، ډیره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړه یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کیږي، هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاسی دي، هغوی خپل منافع مد نظر نیسي. متاسفانه د افغانستان منافع صحیح ده، کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا د مناطق منطقي کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا کېدای شي بعضې دلسوزي سیاسي دلسوزانه خبرې وسي. اما د دې تر څنګ متاسفانه چې زه ډېر زیاته خوشبینه نه یم ورته، ځکه چې هغه لومړۍ دوره مونږ او تاسو ټولو ته واضح او جوته ده چې هغې کې د افغانستان په مورد کې څه هوکړه وسوه.
تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول د سدې په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي، باغې کې هیڅ څه خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د میرمنو په اړه باندې نه ده سوې چې هغې باندې ډېر زیات بحث وسي. امریکا یې پر طالبانو اچوي چې تاسې نقد کړي ده دا قرارداد، او طالبان یې هم بېرته پر امریکا پراواچوي چې نه، قرارداد تاسو نقد کړی، او دلته ضرر او نقد هم بېرته د افغانستان میرمنې ویني، د افغانستان عام ولس ویني. کله چې د خلیلزاد نه پوښتنه کېږي چې یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شل کلن لاسته راوړنو د دوی په مورد کې تاسو څه نظر لرئ؟ هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي. نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم، اګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان میرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا لیاده نه دي وتلي، دنیا یې هیروي نه او دوی یادیږي، دا ډېره مهمه خبره ده. اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري، دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري.
مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واورېدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لویه غوښتنه به دا وي چې د دوحې یا د دا ډول کنفرانسونو په ایجنډا کې باید د ښځو د حقونو موضوع شامل سي او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سي دا موضوعات. د نورو خبرو تر څنګ دوی یادونه وکړه چې دوی و دغه دا ډول غونډو ته خوشبینه نه دي په ټوله کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو حقونه که په نظر کې ونیول سي، ستاسو په نظر هغه کوم مهم ترین حقونه دي چې ښځو ته باید ورکول سي او په دغه ډول غونډو کې قرباني بحثونه وسي، او ستاسو په نظر څنګه دغه پریکړې عملي کېدای سي؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه درنی خور مستره جان، استلاب تخنیکی همکار اوریدونکو ته خبره دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دوی په راتګ سره د دغه حاکمیت په راتګ سره لا هم ډېر په جدي توګه په سیستماتیک توګه له منځه لاړل، او افغان میرمنې په څنډه ووهل شو. تعلیم مسله ده چې ډېر اساسي او مهم دی، او دې سره لوی ظلم شوی دی. د تعلیم په برخه کې لوی تاوان یې ورسو د اوږد مهال دپاره، د پیړۍ پیړۍ دپاره موږ دې متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله یې ده چې نیم پیړۍ دلته جنګ تیر شوی، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړی دی، او موږ ښه ځوانان زموږ فرار وکړو نشته دي، او میرمنې بې سرپرسته دي. دوی مجبور دي چې کار وکړي، او د کار دپاره باید حکومتونه دوی سره مرسته وکړي، حمایت یې وکړي، د دوی ملاتړ باید په هره برخه کې وي، دوی دپاره امتیاز قایل شي. او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري، دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي، دوی باید حضور ولري. ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي، ښه کولی شي فیصلې وکړي، ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې، افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې با پخوای د لوده او د یو چوکاټ او د خپل عنناتو تر حده پوری دوی هغه ته لوده هغه دومره تنګ کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوې په ځینو برخو کې، هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بالکل بیزار کړي. څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې، یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم، هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر. یو میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوي دپاره، هلته مراجعه وکړي. هغوی مجبور دي چې معاینه شي درملنه شي کوم دوا چی اور ترایګان ورکول کی غن استفاده وکي ته باور وکړه چې التم ام په ډاکټر باندې فشار دی ام په دې باندې چې تاول محرم نه دراوي بس دې ته اجازه مو ورکو ام دا الته ولاړ دي سپینې چپنې دی او دوی نه پریدي چې ته ستا محرم چیرته دی او ستا خود یو محرم دی او مړی ډوډۍ پسې ورک دی خبره په دې کې د هغه لکومه هغه ویسي یا نه وي نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري او ډاکټر هم تا خولې نه دی او ستا داسې نه دی او فلان داسې نه دی او ته نارینه یې دی ښځینه معاینه نه کوي او دا نه کوي هغه نه کوي یو حال دی یو جنجال دی چې بیخي هغه مؤسسه غواړي چې هغه وتړي بیخي دونه په تنګ دی نو دغسې خنډونه زیاتر د میرمنو ته داسې تکلیفونه دي چې دوی بیخي حیران دي د خپل ژوند د خپل بقا دپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي نفقه پیدا کړي او اوس که چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره ستونزمنه وي د دوی ژوند او احتیاجي او محتیاجي خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی هغوی د کار نه وستلي دي په کورونو کې په ډېر مشکل په سل رواني تکلیفونو باندې به اخته دغه شپې ورځې تېروي د دې غټ باید پورته شي
ډیر مننه اغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم زما همکار روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره دی اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم علي جان عبد الله محمد جان د کندهار ته خبر کوم اوریدونکو ټول سلامونه وان سام کاران ته تاسو ټول سلامونه وان
وعلیکم السلام محمدی صاحب ډیر مننه چې تاسو مرسته زنګ راوهلې دي د دوهې د غونډې څخه د شوزو د تمو او غشتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ
مرادی جان یو خدای د دوهې غونډې چې دا وسوک جوړی څنګه جوړی څوک ورغواړي چې دا تاسو مرسته روشانه کوي په کوم باره کې دا څنګه جوړی ولې جوړی او دا امریکایانو جوړی دا څه مرسته ده سفر بلندو ده سفر روشانه کې دا اوس هغه ملګری مله تو کې اسړی چې پر دا غو نه شو ورشه دی ولې نه جوړوش چې تاسو دا باندې بحث کوئ
موږ پر دا بحث کوو محمدی صاحب چې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتو باندې تاسو پښتنه وکړه چې څوک یې جوړوي ملګری ملتونه یې جوړوي او د دوهې په دوه کې به دغه غونډه جوړه سي او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي او دغه د جون میاشتې په 13مه نیټه باندې د جولای تر لومړۍ نیټې ته پوری درې ورځې به دوام وکړي په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول شوې ده چې طالبان هم ګډون پکښ وکړي او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي طالبان تر اوسه نه د تایید کړي چې دوی به ورسې کنه و دې غونډې ته خو مخکې چې هغه غونډه شوی او په دوحه کې هغه ته طالبان نه ورغلي او دوی ویلي و چې زموږ غوښتنه نه ده منل شوې په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښ کوو زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي چون چې د افغانستان نیمای نفوس شدي دي نو شدي د دا ډول غونډو څخه څه تامې لري پر دغه باندې موږ خبرې کوو په دې بحثونو کې موږ ته شوځو لکه تاسو چې واوریدل دوی وایي چې دوی د خپل حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسی او په دغه کې به د زده کړو د کار حق هم شامل وي تاسو څه ویل غواړي
مننه مننه خیرسته یو واه په لندو د سوا ما چې څه دی ګوره د خپل ځان سره څه دی دا غو څه نه یو مستر کې ومه تاسو په کندار کې خپل خلون کلا دوم بلاد په لندو په سوا مې پر باس پنځه راځم یو او تاسو کې دا ولا تر دې چې ما خپل مرمنو د کورس د فلل په کندار کې دا کمپیوټر څه جوړول دا څه دي کارمندان یې ولدون نه ولا د سخت چلند د شو سره کوي ولدون ډیر هم چې ځونې ول به ول دا شو سره دا به چلند ول دا به خبره دا شو ته کوي دا موږ شته راځي موږ خو نه لکه تر دې دا شو تعلیم نه وکړي نه دي اور دا تعلیم تاسو ته دا شو دا خبره بیا جان بیا جان سره نه شو نه ول دا خبره ته کوي دا به عزت به په دې ته یو ته کتل دا شو ته یو وخت پر دې خبره باندې عالم چې د اخر ورځې څخه پرات بیا کیږي دا تعلیم مس داسته زرا دوه سزا خپل کوم پر دا تعلیم تاسو شو بل خورجان په مرش کې ما ته په ویل مې دا څه مستنه وکړه وره د ملګر ملتونه باید چې وره اوس مثلا تا ته وایم وایي طالبان ته وایي مختبر دي لکن طالبان ته ولي وایي ملګر ملتونه په ملګر ملت څوک خاص استازی ناست نه صرف هغه کاغذ ته جوړ شته مختبر لکه دغه دنیاوال ښه م دا کوپر اسلام چې په ملګر ملت څوک نه ناست دی دوی چرت نه وي د خدای لري دی نه صرف هغه په ملګر ملت څوک ښه نه ولي دی د افغانستان استازی دی نو خدای له طالبان استازی کښېنې هغه د لنډ ور نږدې وي او ته وایي شروع د مکتبونو علاقه ولنې لکه بل دا څه چې ته وایې خورځان دی اوس ستا مېلمنې دي اکثر پرون دي مېلمنې بله ورځ سبا مېلمنې په خارج کښې ناست خورځان دي ولدژرن زه راځم یو متل زمونږ صفات الغرور له تاسو هېرېږي دا د افغانستان په حالات څه خبر دي ورو خورځان دا په خارج کښې څوک په لندن کښې څوک په ترکیه کښې څوک چېرې ناست دي چې که پیلوټ سیم غورځېدلې د امریکا ته که بل طالبان
استاد مننه محمدي صاحب
مږدلی دربدار دغه
محمدي صاحب هغه د اولې خبرې په اړه باندې به پوښتنه در څه وکړم زموږ د مېلمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې ووایي که نه چې دوی په افغانستان کې دننه دي که په خارج کې دي او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمي دی چې هغه کس چې د افغانستان دپاره یې زړه سوځي هغه په دننه په افغانستان کې به اوسي یعنی د باندې څخه خلک خدمت نسي کولی د خپل وطن لپاره ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د محمدي صاحب هغه ښځو چې د تذکرې په دفتر کې ستاسو د کورنۍ د مېرمنو سره ښه چلند نه و کړی هغه د کومو د همدغه د کندهار ولایت ښځې وې که د کوم بل ځای وې
د کندهار ولایت ښځې نو دغه ځای مېرمن چې موږ ښځو اوس په میډا کښې خبره نه ده کړې کنه چې اوس زما د خپلې مېرمنې ته ټېلېفون په داس ورکوي والله او بلا دا د کسم د سواتي ماختن رالې بچۍ مې ورسره و ښځې مې د کور ښځې چې دا کیسې را ته وکړې داسې مې دا احساسات راپورته بار مې په هغه ورځ بي بي سي ته زنګ ووهلې ما د کندهار والي ته ووایه د خدای ري د تذکرو رئیس ور ته داد ساندې د خدای داسې په بې عزتي سترګې دا ښځو ته ګوري سپین سران نمازونه راخستې د ډېر مزه د بولداکو د ارغسانو د معروف د
بله محمدي صاحب تاسو په دغه نظر یاست نو آیا دغه پېښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټولو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره سي چې ښې نجونې او با تربیه نجونې وروزل سي او په دغه ځایونو کې کښېني د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسان چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شای تنګ راغلي وي نور په دې خطر باندې ښه چلند نه کوي آیا تاسو فکر کوئ چې نور نجونې هم باید باسواده سي نورې هم باید دغسې ځایو ته ولاړې سي لکه دغه تاسو چې وویل چې د باسواده ښځو څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مو بد راسي دغه ځایونو د ډکولو دپاره باید څومره کوشش وکړو موږ تاسې څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلی سي د دغه دپاره
تا ته در معلومېږي هغه ستا په خبره را ځم چې دغه د سوه د کندهار وکړه د بل ولایت چې دغه تعلیمافته ښځې اکثره په کندهار کښې د اولې نه یي او د دغه شاوخوا چې دغه بل را ځم پر دې خبره باندې چې دغه سوه ته ولې خپلې ښځې ناسته یې یا بل یا بل چې تعلیم وکړي خو ښې ښې پیلوټان په موږ ته پیدا شوې تعلیمافته ښځې پیدا شولې هغه خوا دې ولاړې د خورجانې که تعلیم کوي هغه چې خارج ته ځي تعلیم کوي هغه شل کاله نه ولا د تعلیمونه به د افغانستان کښې څه سوله ښځې ګرده ولاړې دغه څو پاتې دي هغه دغه چمونه کوي
محمدي صاحب دغه ښځې ولې مجبوره سوې چې ولاړې سي د باندې آیا تاسو دغه فکر کړی دی کله تعلیم یافته ښځې ولې مجبوره کېږي چې ووځي
تعلیمافته ښځې ګوره طالبان څه کوچې راتلی رالی که ستا په یاد زه زار اډوګان د میډیا سره ته وایم طالبانو د پوهنتون په سیند کښې پرده وزرول او نیمې ښځې به دې خوا ته وي نارینه به دې خوا ته لاس وي د خارج څه زموږ ته یو افغاني ښځې وویل ول ولې ولې داسې وسي چې په ترکیه او په سعودي او په کویت په فلانکي او پاکستان او په ایران کښې نر ښځې ګډ بار نه زموږ دا ولې سره جلا سي طالبان چرت وایي څو وایي دا خو والله دا ځکه سره کور سره خو واد
محمدي صاحب تاسو کېداسې چې په خپلو سترګو باندې وضعیت نه یې لیدلی چې په پوهنتون وو په ښوونځیو کښې موږ تاسو ته د ښځو سره خبرې کړي دي هغه نجونې چې دغو صنفونو ته ورتللې په کښې کښېنستلې هغوی تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال ویلی دی چې دوی هر وخت ویلي دي چې دغه صنفونه د پخوا څخه سره جلا وه ښځې جلا کښېنستلې او دغه تبلیغات چې کېږي ځینې وختونه فکر کوم چې دا د عادي افغانانو پر فکر باندې داسې تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپلو سترګو باندې لیدلي نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي اول به آغلی سیلاب ستاسو څخه د محمدي صاحب د خبرو په اړه باندې پښتنې وکړم، خو یو بل اورېدونکی هم را سره دی. اول به هغه را واخلم. مننه محمدي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. لطفا د دغه خپرونې سره پاته سئ چې دغه ستاسو د خبرو په اړه باندې پوښتنې دي هغه هم واورئ جوابونه. اوس هم یو بل اورېدونکي ته ورځم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
مننه ملالی خوري، مبارز جانان له فراز.
مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د دوهې د غونډې څخه د شذو غشتنې او تامي بچوي پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو. ستاسو په نظر هغه کومي غشتنې وي چې شذې شاید دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالی خوري، نو هغه خو د شذو خو لمړی خو هغه غشتنه ده چې دی وای باید مکتوبونه پنتونه نه لای شي او بلې د کار غشتنه نو باید په دې برابر کې باید په دې غونډه کې دا هم جاری یعنی دا هم شامل وي چې د شوز دا غوښتنه دغه سی ګورو. موږ هم غواړو چې دا تعلیم وي په ایجاب کې. موږ غواړو ټولې غواړي، داسې نه ده چې یوازې یو کس غواړي، ټولې غواړي چې ښځو ته مکتبو ته په ایجاب کې لاړ شي. ولا تعلیم خو ډېر ګټه کوي، نو خو خلکو ته خو معلوم دي چې یو ښځینه ډاکټر نه پیدا کېږي ولسوالۍ کې. نو دا خو موږ غواړو هر څوک یې غواړي چې یو چا لور ډاکټر شي دغسې، دا خو هر یو یې غواړي. او بل دا د کار زمینه خو هم دا موږ غواړو چې ګورې یو ښځه ولې نارینه سوداګر ته ځي. نو تر دې د لارې چې ښځینه سوداګرتیا ښځې دي نارینه ډاکټر له لارې چې ښځینه ډاکټر ته به ډېر ښه وي. نو ملالۍ خوري
ډېر مننه مبارز جانان صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی. او اوس هم فکر کوم چې نور اوریدونکي را سره نست. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهی او په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړئ. د شذینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راوهی او خپل نظر ووایاست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریدا خبرونه نور بس دي نومیږي چې د شذو د اساسي حقوقو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شذو د غشتنو او تامو په اړه باندې بحث روان دي. اغلی امیل ستاس څخه د محمدي صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدي صاحب ویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر شذې دي چې هغوی د تذکيري په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو شذو سره ډیر بد چلند کړي وو. هغه شذ چې تعلیم یافته نه دي هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري. د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت وو. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې و درس ته پرېږدي او وایي هڅوي چې درس وایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرانیزي چې خلک خپلې لوڼې واستوي دغه ځایونه چې هغه تشوي یا هم داس خلکو ډکړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داسې شي ډکولای شي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یو پښتنه او بل پښتنه مې د همدغه محمدي صاحب د خبرو په تړاو ده چې د ویله وایي هغه شذ چې په خارج کې ناست وي هغوی باید د افغانستان د شذو په اړه باندې خبرې ونه کړي. د دا یادونه هم وکړه چې تعلیم یافته شذ ټولې د افغانستان څخه ووتلې. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وژغېږئ چې افغان شذ چې تعلیم یافته سي هغوی ولې مجبور سي اړ سي چې ووزي د افغانستان څخه، ولې د یو تعلیم یافته شذ امنیت په ځانګړې توګه په خطر کې لویږي کله چې په افغانستان کې یو شذ پرمختګ وکړي؟ ستاسو څخه به د دغو پښتنو ځوابونه واورو. او که فکر کوئ چې جلا جلا بیا پښتون درڅخه وکم هم کولای سو، خو اوس فعلا د دغو پښتنو ځوابونه که تاسو وایست مهرباني.
سلام ده محمدي صاحب ته به سلام. او زه به ورته ویم چې زه د پخوانم هم دلته یم، همدا اوس هم زه په کابل کې یم، زه په افغانستان کې یم، نه یم وتلې. او هغه میرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زموږ په ملاتړ، او زه هغوی ستایم. خبره په دې کې ده چې د وطن دی، دلته یادونه پراته دي، دلته تکلیفونه لیدلي وي، څوک پر ازا د ملک نه ځي. نو دلته به د هغوی ژوند ته وښونه وو، دلته به ستونزې وو، دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي وو، دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي. نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي، هغوی د ښې ورځې نه تللي نه دي. بل وطن د بل چا دی، افغانستان د دوی وطن دی. او ځکه نو دوی اوازونه په هر چې ته چې دې دوی پورته کوي په هر مناسبت د خپل وطن لپاره د خپل مېرمنو لپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي او موږ هم چې یو باید دغه خپل آواز پورته کړو. خپل حق چاته ورکول کېږي نه بلکې به اخیستل کېږي. نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات امیز لهجه موږ کولی شو حتی موږ ارګ ته تللي یو موږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی زموږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلي دي او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي په دې لږ خفه یو. هیله مند چې دې نه وروسته دوی ډېر په دې توجه وکړي او کوشش وکړي چې زمونږ هغه څه ستونزې چې دي د هغوی د هوارولو دپاره دوی لاس په کار شي او دا جدي وګڼي. او بل دا چې محمدي صاحب وویل چې مېرمنې سره مې په تذکیري هغه کې سمه ده مې د تذکیري ځای ډېر ګڼه ګوڼي ډېر به په تنګ شوي هغه ورځ به د ده اعصاب لږ هغه نه وي جوړ نه وي. مېرمنې خو نه یوازې د ساه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري. کله به هماغه ورځ به د ده اعصاب لږ نارامه وو. نو خبره په دې کې ده چې د دې دپاره چې د هغه بدیل پیدا شي تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا که قصدي همدې کوي نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي که نه. دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي چې هغوی تعلیم یافته شي چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي که نه. بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي پر خورد وکړي د هغه سره ښه چلند وکړي. نو دا خو د دوی کار ده چې خپل اولادونه خپل جنکۍ مکتب ته پرېږدي هغوی تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي. کله یو څوک هغه بل څوک باید وي چې د هغه ځای ډک کړي. نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم.
بله مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسو د محمدي صاحب دا خبرې ته څه ویل غواړئ چې دوی ویل چې ښځې د افغانستان څخه د باندې ولاړې سي تعلیم یافته وي او دا چې دوی ویل هغه ښځې چې د باندې د افغانستان په مسایلو باندې د ده په نظر باید خبرې ونه کړي تاسو د دغه خبرې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ او بله خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکیرو چې په دغه دفتر کې کار کوي د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي. تاسو دغه ته څه ویل غواړي؟
زه نه پوهېږم زه څه ووایم ځکه یعنی د دوی برداشت محمدي صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلن مخالف د تعلیم تحصیل د پیشرفت د کار د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ. فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم. زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه یو نفر مثلا د دوی سره ښه چلند نه ده کړی د دوی د کورنۍ سره ښه چلند نه ده کړی د دوی سره هغه سلوک نه ده کړی ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی هغه نماینده ولو که هغه یو عادي مامور همي هغه نماینده د نظام ده. تاسو د هموغه پوروی باندې نظام یا ښه بلی یا خدای مکړه هم هغې کې نواقص راباسئ که نه. یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کېږي یا هغوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده او هغې ته باید دغه عام خلک هم ورځي که نه. یو یو عادي مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي. او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي سوی به یې داسې کار به څه وي خو کېدای شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي خو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي د هغې تر شا به هم یو علت و کېدای شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي
هغه دومره یو خشن برخورد کړی ده. نو دا په دې معنی نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړی او تعلیم او تحصیل داسې یو 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 پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوک کوي. یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده، یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدی صاحب خپل ذهن کې لري. دویم دا چې په هر ټولنه کې که هغه مثلا تحصیل کرده یا بې تحصیل یا باسواده یا بې سواده، د ما هدف نه د زنانه او نه ده، هغوی که مختلف طبقې اوسي، یعنی بعضې خلک دي هغه ډېر ښه سلوک لري، ډېره ښه حوصله لري، بعضې خلک دي هغه ډېر خشن برخورد لري، ډېر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي، هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده د هغوی که نه. خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ که نه. اوس مثلا که محمدي صاحب خپله لور یا خپل خور یا خپل میرمنه یا د دوی په کورنۍ کې څه خاص څوک دي کاغوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي، نو دا به یو یو منفي تغییر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغییر کنه. یعنی مثبت تغییر دا د چې جاګوزی نه کوي، خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي، تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي، تاسو خپل میرمن پرېږدئ هغوی پیشرفتو کې هغوی دوی ډکه کړي.
بله خبره دا چې محمدي صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې، په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی، دغه ډول خلک لکه محمدي صاحب چې دی هغوی ښایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري. تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و؟
هغه یمیل ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی، صحیح ده. زه هم د یو مسلمانې کورنۍ کې تولد شوی یم، یو مسلمانه ټولنې کې ژوند کوم، الحمدلله مسلمانه یم، الحمدلله فامیل مې یعنی یو مسلمانه ټولنې کې زه اوسم. دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ دی، د هغوی خپلې نجونې یعنی ډېر داسې مختلط ځایونه نه خوښېږي. ما په پانتون کې درس ورکړی و، هر فرد ته مشخصا آزادي ورکړې و. مثلا په هغه پانتون کې ما تدریس کوو، په هغه پانتونونو کې ما تدریس کوو، هلته جلا صنفونه وو، حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي. که تاسو دولتي پانتونونه هم ښایي، هلته یو خاص نظم او ډسپلین وو، هلته که مختلط صنفونه هم وو، خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا گمراهی ته دوی متوجه کړي. هلته استادان وو، هلته اناس استادانو تدریس کوو، هلته جلا جلا صنفونه وو، هلته یو طرز العمل و مشخص، هلته یو خاص نظم و دسپلین وو. یعنی دا ډېر یو منفي دیدګاه ده د دوی سره. زه به تاسو اجازه وي، زه به تاسو ته نمونه د پانتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه وو، حتی دروازې جدا وې، حتی د هغوی رفت آمد جدا وو، د هغوی ادارات جدا وو، د هغوی اداري پرسنل مکمل اناس وو. هغوی به چې کله استادان د دپارتمنټ له طرف نه تعینېدل چې باید اناس صنفونو ته لاړ شي تدریس وکړي، حتی هغه سن یې ورته مشخص کړی وو. دا خو په دې معنی نه ده چې اوس اسلامي نظام راغلی او خدای مکړه ټول دا د افغانستان څه تحصیل کرده ښځې چې دي ټول مخالف د دوی د نظام دي، یا ټول داسې دوی داسې فکر کوي چې ولا اوس مونږ دا خبره دوی ته کوو دوی ورسره مخالفت کوي. نه صاحب، تاسو ډېر یو ښه تفاهم ده، تاسو راسئ یو 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 دفعه د دغه استادانو سره تاسو کښېنئ، تاسو پوهنتونونه ارزیابي کوئ، هلته جلا صنفونه وو، جلا تعمیرونه وو، استادان یې جلا وو، دپارتمنټونه یې کلن جدا وو، پرسونل یې جدا وو، د هغوی هغه تحصیلي نظام یعنی کلن فرق لري.
ستاسو څخه دغه پوښتنه موکم په دې اړه که یو څه ووایاست چې دغه ډول چې مفکوره خلکو ته ورکول سوې ده چې د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه یې په خپلو سترګو شایي نه وي لیدلي او د نورو خلکو څخه یې اورېدلي وي، دغه څومره د افغانستان د راتلونکي په ضرر دی، او دغه ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړوي چې دا ډول تبلیغات خلکو ته سوي دي چې هغوی داسې یو نظر لري د تعلیم یافته افغانانو په اړه باندې؟ دوی فکر کوي چې کوم څوک چې ښوونځي یا پوهنتون ته تللي وي هغوی به حتماً په دغسې یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي. دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغییر وکړي؟
زه ډیره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هر برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ګورونه داسې مسایل ډیر مطرح کوي. زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم. تعلیم تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده. که چیرې د زمونږ ګورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یي کړی. یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده دوی سره بد چلند سوی ده دا به ډیره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډیر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای. دا د مونږ فرهنګ نه ده بې تعلیمي او بې تحصیلي دا زمونږ فرهنګ نه ده چې متاسفانه زمونږ بعضې ورونه وایي چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده. دا ډیر یو سوء تفاهم ده. دا ډیر یو یعنی تاسې افغانستان جهالت طرف ته بیایي بالاخره تاسې افغانستان یو د تاریخ مرحلې ته اړوي افغانستان. زه د دین احترامانه تقاضا لرم که چیرې دوی زمونږ غږ اوري یو ځل بیرته تماس ونیسي. آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړی؟ که چیرې تعلیم او تحصیل کړی خو نور اعلی نور کې نه کړی کله هم دوی ورته ښودلی دي چې په لمانځه کې د پنځه وخت لمونځ کې چې دوی کوي کوم فرایض دي کوم احکام باید مد نظر ونیسي کوم سنت ده کوم مستحب ده کوم موارد باید مد نظر ونیسي. تنه خو یو اړخ دا هم نه ده زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور نظر ته زه احترام نه لرم. زه نظر ته احترام لرم مشخصا د دوی نظر ته احترام دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ایکاش چې دوی تعلیم او تحصیل درلودل چې د دوی هغه دیدګاه دوی مثبت اړخ مد نظر ونیسي. بې تعلیمي د افغان افغانانو فرهنګ نه ده.
مننه ډیره اغلې سیلاب ستاسخه او ستاس نظر می وخت پر دې موضوع باندې بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی اول به غوی را واخلو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خو سلامونه می قبول کړه څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام ډیره مننه. هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کم ځای څخه مو زنګ والی دي.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راووه. د نن ورځ د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لری؟
بل چې راسم نظر ته د امیلمنې خور سیلاب خور تم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو پر ځای خبرې وکړلې خور جانې ځکه چې داغه نارینه اولادونه وسم په مکتبو په جنس د کوکې اختاجي یو دا د شودو پاروان مکتبونه دي. خورجانې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د دوحې په غونډه کې دا خو داسې موضوع ده خورجانې چې اوس هم دا د اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي د اخوندو پاروان مکتبو باندې.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب.
بله خورې زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل د دغه میلمنې خور څخه مې دا پوښتنه ده ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بند دي موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسې موږ خوشحاله یو چې زموږ دلته یو خوندي دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي ما خو موږ ته ګټه نه کوي. یوه پوښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې دا دیني مدرسې اوس علاج یې تر ډېره عاده پرې هر سړی هر خور
بله
نو دی نه پیښه دا د نس زکه څخه استفاده واخې دلته خو دی شش شام بشکی زکیږي.
ډیر مننه
ډاکټره پرې سره راځه.
ډیر ډیر مننه محمد اشرف صاحب تاسو نظر مو واخستی. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بل ملي ملالي سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو غلو دواړو ملمنو ته سلامونه مړه کوم پښتون یم. السلام علیکم.
و علیکم سلام. ډیر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لري او بل خبره دغه چې د دوغ اوریدونکو خبرې کې دا چې تاسو اوریدلې د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو کوي څه وایل غواړي؟
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګورو کې سره داخل شوی دي. یو خو زستای څه د ډیرو اساو سمې ګله ده چې تاسو د خپل راډیو مبتکړه و سر سړی بس شراب مفت قاضی خورده او متل دی دا تاسو راډیو مفت سو سر سړی راځي کرا دا دویم کله تاسو راډیو مفت نه وې څوک نه راتله دا د خلاصو کچیر د اساسي راډیو بیرته په پیسو چې بیا دا جنابان نه راځي. او بله خبره دا ده چې ملالۍ دا دواړو خوندو څه زه وایم که زما ږغ اوري دوی دې په دې نازور ده کېږي د یوه سړي په پوچ نظر باندې د یوه سړي په اتهام باندې ګرده دا ټول کشر دا نیم کشر د ښځو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کښې فرضاً یو ملا به یو اوس فرضاً موږ علما یو یو ملا به بد کار کوي دا ګرد علما نه په نام به دي کېږي. ګرد علما ته باید موږ توهین ونه کړو. یوه ښځه که فرضاً ناسم چلند کوي آیا یا بیې کړی یا بیې نه یې کړی. اوس فرضاً موږ دا محمدي کاکو څه دا غواړو دی هر ورځ د خپل ناموس را مخته کې د بلال مور داسې ویل د عبدالله مور داسې ویل نو خلک به را ورته وایي چې محمدي کاکو ته د بلال مور د تلیفون کرښې ته راوله ستا شاهدي خو نه قبلېږي ته دا د تلیفون کرښې ته راوله چې موږ خبرې ورسره وکړو. خلک خبرې ورسره وکړي رسنۍ خبرې هغه هم نه کوي. بله خبره دا ده دا یو اتهام دی چې یو سړی واردوي پر نیمې قشر باندې دا تعلیم تعلوم دا کار د هر چا حق دی زما ږغ اورې.
بلې وو قاري صاحب ستاسې ږغ راځي مهرباني.
نو خورې تعلیم و تعلوم د هر چا حق دی اوس انشاءالله پر دې خبرو باندې موږ د مسؤلینو سره کتلي دي پر دې خبرو باندې انشاءالله کار روان دی وګر چې څه نا څه ناامیدي ده ولیکن په ناامیدۍ کښې به موږ امید لرو هغه ښځې چې خارج ته زموږ خوندې تللي دي د هغو ګټه هم افغانستان ته رسېږي هغه هم زموږ خوندې دي. دلته که مسلکي کدرونه دي دا زموږ خوندې وړونه دي هر څوک چې په یو کار کښې تخصص ولري هغه زموږ خور ده که عصري زده کړې کوي که دیني زده کړې کوي دا ګرده دیني زده کړې هم نه شي کولی دا ګرده عصري زده کړې هم نه شي کولی. موږ په هر عرصه کښې خپل مور خپل خور خپل مېرمنې خپل لور خصوصا و ښځې ته ضرورت لرو. خبره دا ده چې یو سړی نظر ورکوي د هغه سړي په نظر دي دا زموږ خوندې نه حضرده کېږي خدای دې وکړي دی خپل دا خپل په نظر کښې نو کوي نرمش اولي همیشه په غوسه نه وي دا دی چې په غوسه وي دا همیشه چې دی په غوسه وي دا د ښځې د ښځو پر تعلیم باندې کوم دغه نه شي اچولی. او بل دا څو تبلیغات دي چې یو سړی کوي په دې څو تبلیغاتو باندې د ښځو و تعلیم ته کومه صدمه نه شي رسېدلی.
ډېره مننه قاري صاحب. موږ نیمه دقیقه لرو یوه پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه وکړم. دوی محمد اشرف صاحب وویل چې ښځې ولې مدرسې ته نه ځي ستاسو په نظر په مدرسه کښې آیا ښځه ډاکټره کېدلی سي؟
ورې موږ ما درته وویل چې موږ په دیني عرصه کښې هم زده کړو ته اړتیا لرو زموږ خوندې باید په دیني زده کړو عرصه کښې هم زده کړې وکړي او موږ و ډاکتر ته هم ضرورت لرو موږ پولیسو ته ضرورت لرو موږ و یو ماسترې ته ضرورت لرو موږ و انجینرۍ ته ضرورت لرو. دا اوس دا دی فرضاً په دیني عرصه کښې دې زده کړې وکړې صحیح دی ودې کړي زه خو دې مخالف نه یم زه خپله یو عالم یم باید وکړي زما لورې باید وکړي ستا تې باید وکړي ابلې وکړي ولیکن هغه عصري علوم چې پخوا نه وه پخوا دیني علوم و عصري علوم نه وه اوس چې عصري علوم دا ده باید په دواړو کښې زده کړې وکړي.
مننه ډېره قاري صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اورېدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی هم نوره پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو اغلې اوژې امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خپرونه کښې له موږ سره ګډون وکړ او اورېدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګونه راووهل. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یې تر بیا مو پر خدای سپارم.
دباخ منای دخخ یوان اخمای تزمین ترانای دتیارو سخا خفای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری دابخان دباخ منای دخخ یوان اخمای زمین ترانه دو تیارو سخا خفای ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری لیکل لوستی وی زده کړی هم دې زده وی ښه ادب ار سحر مور کئی لوائی خون زای کلا جوڑی کی حل کانچ دی خونزی لاز رنی ها غزائی لکی گی کتا واخ میشی روالا مور دی دیر تکی سارا پجڑا پوسل گوشی زرز واش دی اختیارا زنو غیشا یو نیزائی تیرا تورا او چڑائی کاشتا غم یو کسائی بد قسمتا تورا شپائی عیز ماما شو ملوری عیز ماما شو ملوری عیز ماما شو ملوری مشید نالری مولانا چیتریز دان مندو او دستم نور دیورا شما آلانا دلتا تنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حالت مخکرا من دیکلی زمان نور تینار حالت ریختی آوایا را تپلارا هر زی نشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادن جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کورچی لی تو رشپا کی وادی وی عیز ماما شومی نوری عیز ماما شومی نوری عیز ماما شومی نوری دا اولاد کنا روغی نریسی مولا چی خاربا درونیش پاوی دا سختی خمدی تاف سر را پریوزی ناستای لکا پونتارا کتالی و خوزو کڑای هر خور باوا داکترا
سنم سوائی سوائی تاته پغش کی غن چپم سمائی سمائی متر پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تاکہ پوغش کی غن چپم سوائی سوائی ریبار پونی کسنم سوائی سوائی تاکہ پوغش کی غن چپم سوائی سوائی
منظر راگ جنتان کی گردے دلائے I need to stop the fight.